آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو سر خط لرو. د هلمند ولایت د لشکرګاه په خار کې په چاودنه کې لس کسه وژل شوی دي. په پاکستان کې پولیسو ویلي دي چې د پنجاب په ایالت کې د یو زیارت مجاور شل کسه وژلي دي او توقع ده چې امریکا او مصر د دهشتګرو او دهشتګرۍ ضد جګړه کې په پراخې همکارۍ موافقه وکړي. افغان چارواکي وایي د اپریل په 14مه په ماسکو کې د افغانستان په حق له غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ښځو د فعالې ونډې نه پرته ترقی امکان نه لري. د دې او نورو مطالبونو مخکې زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د هلمند ولایت د مرکز د لشکرګاه د خار په سلورمه حوزه کې د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې نن سهار سلور نیمې بجې د باباجي د سیمې په مربوطاتو کې چاودنه وشوه. په سیمه کې یو کور ونړېد، لس تنه چې ښځې او ماشومان پکې دي ووژل شول. د سیمې اوسیدونکي حاجی محمد صادق د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دا چاودنه په سیمه کې د افغان قواوو د عملیاتو نه وروسته وشوه او یو کور پکې ونړېده. د دې سیمې اوسیدونکو نه سهار د وژل شوو کسانو جسدونه د احتجاج په ډول د والي دفتر ته وړل، خو امنیتي کسانو یې مخه ونیوله. د افغانستان د جمهوری ریاست نطاق شاه حسین مرتضوی ویلي دي چې د اسلامي حزب د زندانیانو یو شمېر کسان به په راتلونکي هفته کې آزاد شي. د ویلي دي د افغانستان حکومت به د راتلونکو 15 ورځو پورې ټولو هغو مسؤلیتونو ته تیاری ونیسي چې د موافقې د عملي کولو لپاره د حکومت په غاړه و. جمهور رئیس اشرف غنی بیګا د لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته په رسمي سفر روان شوی دی. جمهور رئیس غنی به د استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور د لوړ رتبه مقاماتو سره په خبرو کې د افغانستان او د دغو دریو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. خاغلی مرتضوی ویلی دی چې د افغانستان د طبي زیرمنه سمه ګټه نه ده اخیستل شوې او زیاته کړې چې د غدري هیوادونو ته د سفر په وخت کې به جمهور رئیس غنی د افغانستان د وضعیت په حق له معلومات ورکړي چې دغه هیوادونه پانګې اچولو ته وهڅول شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د سولې د عالی شورا د بودیجې د کموالي رپورټونه رد کړي دي. د دې شورا په دارالانشا کې اساسي بدلون راوستل شوی دی او بودیجه ورته تخصیص شوې ده. د جمهوری ریاست د نطاق د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې عالی شورا د ستراتیژي جوړولو چارې بشپړې شوي او مالی منابع لري. خاغلی مرتضوی زیاته کړې ده چې په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي محمد اکرم خپلواک ته د عالی شورا د دارالانشا د اجرایوي رئیس وظیفه سپارل شوې ده. د افغانستان د کابینې او د ملي امنیت د شورا په غونډو کې ګډون، د سولې د شورا مالی او تخنیکی چارو سمبالول، د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د موافقې عملي کول او د سولې په خبرو کې د هماهنګۍ رامنځته کول هغه وظیفې دي چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا د رئیس په توګه خاغلی خپلواک ته سپارل شوې دي. د قندوز د ولایت د کتلوي معافیت مسولینو ویلي دي په دغه ولایت کې د شپږو کلونو نه وروسته د دشت ارچی په ولسوالۍ کې یوه ماشومه پولیو وهلې ده. په پا پاکستان کې پولیس وایي چې د پنجاب په ایالت کې د یو زیارت مجاور د سلورو نورو کسانو په کومک لږ تر لږه شل کسه وژل دي. دا کسان بیګا وژل شوي دي. مقامات وایي عبدالوحید او څو نورو کسانو په زیارت کې اول خلک نه شکړل او بیا یې په چاقوګانو او ډنډو ووهل او وی وژل. چارواکي وایي فکر کوي چې وحید چې په سرګودا کې د انتخاباتي کمیسیون کارکونکي د ذهني ناروغي لري. وحید او څو کسان نور بندي شوي دي. د بنگلاديش ستر محکمې نن د یکشنبې په ورځ دا خبر تایید کړ چې د غیر قانوني نشوي وسلواله اسلامي ډلې اغه دوه تنو غړو ته د مرګ سزا او راول شوی چې یو ملحد بلاګر وژل وو. محکمې هم دغه راز شپږو نورو کسانو ته د بند سزا او راولې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن 11 کیلومتره تونل چې د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې استل شوی پرانست. دغه تونل په پرانستلو په هغه لوی لارې باندې سفر اسانه کیږي چې د کشمیر جنجالي سیمه د هند د نورو برخو سره تړي. توقع ده چې امریکا او مصر د دهشتګرو او دهشتګری ضد جګړه کې په پراخه همکاري موافقه وکړي. د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی سبا د دوشنبه په ورځ پوسپینه مانی کې د جمهور رئیس ډانل ترامپ سره ګوري. د اټلانټیک په شورا کې د منځنی ختیځ لپاره د رفیق حریری د مرکز لوړ رتبه غړي هلیار ویل دي د غدواله جمهور رئیسان د سیاسي اسلام سخت ضد دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي د لکتر لګه دیارلس پولیسو په شمول شپاړس سنه د شنبې په ورځ د نیل د دلتا د ټنټا په ښار کې د پولیسو د روزنې د مرکز له بار په چاودنه کې زخمي شوي. د کورنیو چارو وزارت چې د امنیت مسؤلیت لري ویلي بم د پولیسو د روزنې مرکز ته نږدې په موټر سایکل ایښودل شوی و. انقلابي لوا د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د عراق د تیلو وزیر نن وویل چې هیواد پلان لري چې د خامو تیلو ورځنی تولید زیات کړي او د دې کال په اخر کې 50 میلیون بیلر ته ورسي. اوس د ورځې 4.4 میلیون بیلر خام تیل تولیدوي. عراق د خپل ضعیف اقتصاد د ښه کېدو لپاره د تیلو تولید زیاتوي. د راپورټونو له قرار نن په ماسکو کې لزګونه کسان بندیان شوي. دوی په غیر قانوني غونډه کې د برخه اخیستو په خاطر نیول شوي دي. یو هفته وشو چې په ټوله روسیې کې د حکومت ضد احتجاجونه پیل شوي. نن په ماسکو کې ډیر پولیس موجود وو. پولیسو د پوشکین سلورلارې چې معمولا په کې غونډه یو مظاهره کې تړلې وو، پیاده خلک په الکترونیکی دروازو کې چک کېدل او بیا سره میدان ته داخلېدل. په دې لار کې نن کوم شلته نه ونیول شول. تیره هفته یوازې په مسکو کې لکتر لګه زرته نه نیول شوې دي. په څو کلونو کې دا د حکومت ضد غټه مظاهره دي. د سومالیلند مقامات ویلي دي چې د قحطۍ له امله په دغه جلا شوې جمهوریت کې چې حکومت د وچکالۍ له امله انکشافي پروګرامونه ځنډولي دي، په ختیځه سیمه کې لسګونه خلک مړه شوي او زیاتره سروي هم تباه شوي دي. د سومالیلند د جمهور رئیس مرستیال عبدالرحمن عبدالحی سیلیسی ویلي دي چې وچکالۍ د قحطۍ خطر لا زیات کړی. د وی د وچکالۍ د چاري لپاره چې اقتصاد سخت ضعیف شوه دی لږې منابع لري. د ویلي مقاماتو د بودیجې د کنټرولولو لپاره او د دې لپاره چې د وچکالۍ بحران نور هم که زیات شي نو باید چې تیاری ورته ولري پریکړه کړې ده چې انکشافي پروګرامونه وځنډوي. پولیس وایي د جرمني د لیونبرګ په ښار کې یو کس چې ورځپاڼې وړلې خپل یو مشتری وژلی. دغه مشتری د ورسپانې د رسولو په ارتباط شکایت کړی و. پولیسو نن وویل دغه 43 کلن سړی د یو کور نه بار خپل یو مشتری په داوو دنګلو کې څو واره په چاقو وه. د دغه سړی یو خپلوان چې دا ټوله صحنه لیدلې د پولیسو تر راتلو پورې هغه قاتل کلک نیولې و او پولیسو ته یې تسلیم کړل. د کور خاوند روغتون ته په لاره کې مړ شو. د درې ماشومانو په شمول لکتر لګه اتلس تنه د شنبې په ورځ د پاریس نه د باندې په یو خارګوټي کې په کارنیوال کې هغه وخت زخمی شول چې د اور ډکه یو نانځکه وچاودېده. د کارنیوال منتظمینو د یو ګوډاګي په سیرې یا نانځکه باندې تیل اچولی و چې معمولا د کارنیوال په اخر کې د نندارې لپاره ورته اور اچول کیږي. د دې تیارونه مخکې نانځکه وچاودېده او خلک پکې زخمی شول. او مشهور امریکایي سندرغاړي باب ډیلن خپل د نوبل جایزه د سټاکهولم په ښار کې ترلاسه کړې ده. اغلی ډیلن ته په سویډن کې د کنسرت نه مخکې په یو کوچنی غونډه کې د نوبل جایزه ورکړل شو. ډیلن لومړنی سندرغاړی دی چې د نوبل د ادبي څانګې جایزه ورته ورکړل شو. 15 کلن ډیلن په دسمبر کې د نورو مصروفیتونو له امله د نوبل جایزې عمومي غونډې ته نه ورغله. د سی بی ان نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د باقان په هوادونو کې مهاجر د پولیسو د بد سلوک نه شکایت لري. ډېر نور مسایل هم لري، خو اول ورځ دې ته چې د افغانستان حکومت وایي چې کومه غونډه چې د اپریل په 14 په ماسکو کې جوړیږي د افغانستان په ارتباط د دوی مقامات په کې برخه واخلي. خبريال ممتاز بهیر په دې حق له کابل نه مونږ ته رپورت راسول دي.
ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د اپریل میاشتې په 14 نیټه د روسیې په قربتو په مسکو کې سوړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغانستان به په دغه غونډه کې ګډون وکړي او ټینګار وکړ چې د افغانستان له ګډون پرته به د داسې غونډو جوړول مثبت نتیجه ورنکړي.
هر نشست کې در رابطه با افغانستان
باشه. هغه ویل هر غونډه چې د افغانستان په اړه وي د افغانستان استازي باید پکې حضور ولري. د افغانستان په غیابت کې هیڅ هیواد نشي کولای چې زموږ په اړه تصمیم ونیسي، او د همدې لپاره ده چې افغانستان د مسکو غونډې ته پلاوی لیږي. دغه پلاوی به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او یا رئیسانو په کچه وي.
در سطح رو
هست.